همشه لیډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسرا الله مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ بستی په دې غړي کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوري د کوټې د 8 اگست د پیخي په اړه راپور او همدارز د عائشہ ګللی لخوا د روستۍ څرګندونی او د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان د زده کوونکو د ستونزو په اړه هم راپور لرو او کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه کوو. خو لومړی ورزو انیسا اجمل ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د کویټې د تیر کال تم اگست برید یو کال پوره کېدو په مناسبت سره نن په پاکستان کې کاربندیز او المانس غونډې کیږي. افغان چارواکي وایي وسلوال د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې خلک تګ راتګ ته نه پرېږدي او د امریکا نیویارک ښار د 2 کال 11 ستمبر په برید کې د وژل شوي یو تن پیژنګلوي شوې ده. د خبرونو تفصیل د تیر کال په 8 اگست د کویټې سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو لومړی تلین نن په ویر او درناوي سره لمانځل کیږي. په بلوچستان کې بیا د وکیلانو کاربندیز ترڅنګ د کویټې په ګډون په پښتون میشتو سیمو کې کاروباري مرکزونه او ځینې تعلیمي ادارې د احتجاج په توګه بندي دي. د بلوچستان صوبایي حکومت هم په سرکاري توګه د دغې ورځې لمانځلو اعلان کړی و. بلخوا د کویټې وکیلانو سره د یووالي ښودلو لپاره د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې وکیل له عدالتونو بایکاټ کړی دی. په بلوچستان کې د وکیلانو د اتحادی مشر کمال خان د کاربندیز په اړه مشال لیډیو ته وویل
د درې ورځې د عدالتو نه پیښېدو په بابت او د څوک اعلان مشکړې دي و اته او نه تاریخ ځکه اکله تمام پاکستان زخه وکیلان او ججز او نور تر کسان را روان دي. شهیدانو د کورنیو سخم خلک راځي.
د تیر کال په 8 اگست په وکیلانو ترسره شوې حمله کې تر ویاو زیات کسان وشل شي وو چې ډېرې وکیلانو. د پاکستان حکومت د 8 اگست برید کې د وشل شو وکیلانو کورنۍ ته یو یو کروڑ روپے ورکړې وي. د بلوچستان سپریم کورټ بار اسوسییشن یو مشر منیر کاکړ نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د متاثر شوو کورنو غړو ته د سرکاري نوکریانو ورکولو شمنه کړې وه خو متاثره کورنۍ وایي چې حکومت د نوکریانو شمنه نه ده پوره کړې. پاکستانی چارواکي وایي تیره شپه د پنجاب په لاهور ښار کې په یوې بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او سلویخت کسان زخمیان شوي دي. د پنجاب حکومت بیان ملک محمد احمد خان پرون وویل چې بم د میوو په یوې لارې کې سپرسې شوی و. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال تراګری د سیمې امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ بللې او تراګری ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. افغان ولسمشر په دې ټلیفوني خبرو کې شاهد خاقان عباسی ته په وزیر اعظم جوړېدو مبارکي ویلې ده. د افغانستان د سرپل ولایتي شورا او سیمه ایز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کې وسلوال طالبان خلک تګ راتګ ته نه پرېږدي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زاده نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په میرزا اولنګ سیمه کې 150 کورنۍ یرغمل کړي دي او باید مرستندوی ځواکونه سر دې سیمې ته واستول شي. هلته په کابل کې د امریکا سفارتخانی چارواکو په سرپل ولایت کې د لسکونو عامه وګړو او محلي پولیسو وژنه غندلې ده. د امریکا سفارتخانی پرون په یوې اعلامیه کې ویل د بېګنا کلیوالو او د هغو کسانو چې د عامه وګړو ساتنه کوي اعدامولو یو ځل بیا دا ثابته کړه چې وسلوالې ډلې د شر ځواکونه دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکا د افغانستان د حکومت او ولس ترڅنګ ده او د وسلوالو د دا ډول وحشیانه بریدونو غندنه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. په هند کې چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو لږ تر لږه هغه 15 مشکوکه وسلوال وژلي چې په پوله د اوړېدو کشمیر ته د داخلېدو هڅې کوله. د کشمیر په سرینګر ښار کې د هند دفاع چارواکو ویلي چې دا 15 واړه وسلوال یې د عملیاتو پر مهال وژلي دي. د هغې وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي او د هند ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. رسنو د هند پوځي چارواکو په حواله وویل چې د روان کال له پیل راهیسې یې تر اوسه په نارامه پوله د اوړېدو 2 هڅې ناکامه کړي او د کاروایانو په ترڅ کې شاوخوا 8 وسلوال وشلی دي. د امریکا د نیویارک ښار د 11 ستمبر په بریدونو کې د وشل شوي یو تن شاوخوا 14 کاله وروسته د پاتې شونو د ازموینې پسته پیژندګلوي شوې ده. د نیویارک ښار په نړیوال تجارتي مرکز د القاعده وسلوالې ډلې په برید کې هغه مهال شاوخوا 2350 کسان وشل شو چې د تختونکو لخوا دوه مسافر الوتکې له دوو غبرګو تجارتي ودانیو سره وجنګول شوې. د نیویارک ښار طبي معاینه کوونکو پرون ویلي چې دغه تن نوم یې د کورنۍ په غوښتنه پټ ساتلی دی. د 2015 کال وروسته په لومړي ځل د نیویارک د 11 ستمبر بریدونو د متاثره شوي یو تن پیژنګلوي ده. طبي معاینه کوونکي د شناخت لپاره د وژل شوو کسانو د پاتې شونو ډي این اې ټیسټونه کوي. تر اوسه پورې د 1400 کسانو پیژنګلوي شوي او چارواکي هیله لري چې د ډي این اې ټیکنالوژي بهتره کولو سره به د عمل لا نور تیز کړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 99 کسان چې د سختې ګرمۍ له وجې په سیندونو او د تور سمندرګي په اوبو کې لامبل ډوب شوي دي. د بیړنیو حالاتو ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې د دغو تازه شمیرو سره په روان کال کې په ورته ډول د ډوب شوو کسانو شمیره 650 ته پورته شوي چې پکې 70 ماشومان هم شامل دي. او ایران وایي چې د سنی سختدریسه ډلې اسلامي دولت سره تړاو لرونکي اغه وشت وسلوال یې نیولي چې په دای هواد کې د بریدونو کولو لپاره پلانونه جوړول. د ایران د استخباراتو وزارت پرون وویل چې دغه کسان په سیمه کې د یو بل هواد سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په صورت کې نیول شوي دي. دوی د دغه هواد نوم نه دی اغستی او نه یې هم دا ویلي چې دا کسان څه وخت ونیول شو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ د همکار احمد الله نه د کرن صوبې او د سماني موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ خرڅول کیږي. ایو ایرو 105 روپۍ او 105 روپۍ 40 پیسې، یو پاوند 138 روپۍ او 138 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې، ایو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅ ولیکيږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 کم نه کم 22 ډیګري سنتي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو دل تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوردونکو په اتم اگست د کوټه په سیول هسپتال ځانمرګي برید کې د وجل شو وکیلانو خبريالانو ودی وګړو لومړی تلین نن په ویرو درناوي مانځل کیږي. د وکیلانو د اتحادیې مشر وایي چې د پیښې له پلټنو مطمئن نه دي.
هغه کاروای کول یو څه لخوا چې څه پیټر دي نو تر هغه پورې چې دی هغه شش کارونه چې ما کوم راځي چې دا به دارنګ.
د پاکستان قومي اسمبلی غړی عائشہ ګلالی وایي هغه د حق خبره کړو د خزو عزت لپاره یې आवाज اوجت کړي نو زکه تر انتقام اخیستل کیږي.
مله حق بات کی، مله ایک خواتین کی عزت کے لیے بات کی.
پاکستان د کونړ ولایت د والی هغه تورونه رد کړی چې وایي د خبر ایجنسی د عملیاتو په ترس کې د پاکستان فوج غواړي وسلوال د افغانستان خاورې ته واړوي. او د شمالي وزیرستان د کومونکو وایي میرعلي کالج بند دی او په نورو کالجونو کې ورته داخلي نه ملاويږي.
د وزیرستان یو سیټ نه بشر وایي چې کله میج میرعلي تابع شي میرم شاته وسی خپل د ټیچرونو ستانه رضما کالج نه اوټ خالته دی پټنه ال اوټ خالته پنځه کاسونی د ټول وزیرستان بشي.
نور هم یو شمیر راپورونه لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې 2018 کال په 8 اگست د کوټې سیول هسپتال کې په یو ځان مرګي برید کې د وجل شو وکیلانو خبريالانو او وادي وګړو لومړی تلین نن مانځل کیږي. د بلوچستان صوبې ډېرې تعلیمي ادارې له دې کبله تړل شوي. د اکثریت ګوندونو په ګډون د بلوچستان صوبې حکومت هم په سرکاري توګه د دغې ورځې مانځلو اعلان کړی. همدارز د دې پیښې په تړاو نن د بلوچستان وکیلانو اتحادیې په ګډون ټول پاکستان کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی. زمګ خبريال ایوب ترین دا محل کوټه مقصد ټلیفون پکړ خده ایوب صاحب استړی مشه او ک زمنګ اوردونکو ته وای چې نن د غورز په څه ډول ومنځل شو
ډېر مننه لکه چې تاسو کندن د سماج د شهیدانو لمرې تلین دي او په دې اړه تر ټولو مې د نن سار څخه د تر اوسه مازګر پورې د اورمنیشنل ګوند پر غوښتنه باندې په کوټه او د بلوچستان په پښتني برخې کې په بشپړ توګه کارندیزو دوکانونه تړل شوي وو کاروبارونه بند وو قانون بلکہ پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس او نورو قاضیان او مشرو د وکیلانو مشران دی هغه ویناو کړی
سم لکه یو ترين شه بو ستاسي اواز کې سستون زره خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې نن دغه غونډه جوړه شوې همدار آزاد د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا په نن ورځ باندې هغه څنګه تاسو ویل چې هغه غونډه جوړه کړې وي او همدار آزاد د دغه خلکو چې په 8 اگست باندې په دغه پیخه کې مړ شوی د هغه په یاد کې خبرې وشوي تاسو ویل چې دا یو غونډه هم جوړه شوې ده چې په هغه کې د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس او دار آزاد نورو کوم وکیلان دي او ججان دي هغه هم ګډون کړو هغه ویناوي وکړي څه ویناوي وکړي
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس او نورو وکیلانو د وکیلانو مشرانو هغه تا ویل چې پاکستان د وخت یو مشکل وخت سره مخامخ دی ځکه چې ځینې قوتونه وخت نه غواړي چې پاکستان د ترقی په لور روان شي نو دا هیلت دی چې دلته دغه ډول پیښ شي چې هغه د ترګري پیښي او په هغه کې د دې وګړو ترڅنګ چې دی قانون پوهان وکیلان نور د ژوند کم طبقه ده هغه د منځه وړي خو دوی وویل چې د ترګري یا د وسوالو ډلو مخنیوی کول د یوې ادارې ذمواري نه ده بلکې ټول عام اصولو هغه سیاسي قوتونه وي هغه مقابل کی
رضیات مننه د مشال ډو خبريال ویوب ترين چې تاسو یې له کوټي معلومات درکول دی ویل چې د 8 اگست پیخي په مناسبت سره د یو کال د پیخي پوره شو په دغه مناسبت سره چې کمی غونډې نن وشوي نو دی پکې د یوې مهمه غونډې ذکر وکړو چې په هغه کې د پاکستان چیف جسټس او همدار از نور د ملک وکیلانو برخه اخیستي و دی و چې وي وینا کول چې په پاکستان کې حالات تر ډیره ښه شوی دي او د دوی په خبره چې ترګرو د پاکستان د ژوند په پاکستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو خلکو ته تاوان رسولی خو دی و چې دوی پر دې خبره ټینګار وکړ چې په پاکستان کې ترګری مخه نیول یوازې د یوې ادارې کار نه دی بلکې د ټولو ادارو ګډ کار دی همدې موضوع کې پاتې کیږو اوردونکو یو کال وړاندې پر همدې ورځ د کوټې په سول هسپتال کې پر وکیلانو یا قانون پوهانو ځانمرګي برچې وو چې پکې دریو یا کسان چې ورڅخه زیاتره یې وکیلان وو وجل شوي وو د پیخي پر ضد د پاکستان په کچه احتجاجونه مظاهری او هرتالونه وشول د پاکستان سپریم کورټ د پیخي از خود نوټس اخیسته وو او جسټیس قاضي عیسا ته یې دندس پرلی واچ په دغه غړه څیړنی وکړي آیا د جسټیس عیسا د کمیشن د راپور پر خبرو عمل شوی او دا هم چې حکومت د پیخي عملینو ته د سزا ورکولو خپل اجمنه پوره کړی او کچنګ د دې پښتنو د جواب لپاره د عبدالحی کاکلدار راپور اورو
د کوټي پر وکیلانو تر حمله وروسته د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو تر فشار وروسته د بلوچستان حکومت د های کورټ د جج په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان وکړ، خو د وکیلانو سازمان دغه حکومتي اعلان رد کړ. وکیلانو د رسخ پل کړ چې حکومت په امنیت ورکولو کې ناکامه شوی او په دې پیښه کې یو فریق دی، نو هیڅ حق نه لري چې پر لټنیزه کمیشن جوړ کړي. خو له دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د پیښې از خود نوټس واخیست او جسټس قاضي عیسی کار وسپارلې چې د پیښې هر اړخیز جاج واخلي. هغه په یوازې سر دغه کار په شپږ پنځو سورځو کې مکمل کړی. قاضي صاحب پر یو سلس پانو مشتمل یو ریپورت جوړ کړ چې پکې ویل شوی چې په بلوچستان کې د قانون نافذونکو ادارو په منځ کې هیڅ همغږي نشته. هغه حکومت ته اتلس وړاندیزونه هم وکړل. په دې کې د وژل شوو وکیلانو له کورنۍ سره د حکومتي مرستو وړاندیزونه هم شامل وو. دا وخت په سپریم کورټ کې د ریپورت پر مختلفو اړخونو اورېدنې روانې دي. د کوټې د وکیلانو لخوا حامد خان دا مقدمه پر مخ وړي. نوموړي مشال ډېر ټول چې حکومت په ځینو وړاندیزونو عمل کړی او ځینې لا هم ناحل پاتې دي.
چې کوم کسان وژل شوي یا زخمیان شوي وو، د هغو خپلوانو ته به یې معاوضه ورکوله. هغه حکومت ورکړې ده. بل واده حکومت د وژل شوو کسانو د کورنیو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 کروڑ روپیو د ځانګړي فند جوړولو کړې وه، خو دا ژمنه یې لا نه ده پوره کړې. البته څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په دې اړه حکومت ته حکم کړی دی چې یو میاشت کې دننه دی دا فند جوړ کړل شي. بل واده دا و چې اغیزمنو کورنیو ته به یو یو کور ورکول کیږي. هغه هم نه ده پوره سوی، خو په دې اړه هم سپریم کورټ حکم کړی دی. بل ژمنه حکومت دا کړی و چې د هر شهید د کورنۍ یو یو غړي ته به نوکری ورکول کیږي. دا واده هم نه ده پوره سوی. په دې خبره هم ما عدالت خبر کړ، نو عدالت یې د پوره کولو حکم وکړ. د دې ټولو خبرو په اړه به د بلوچستان حکومت د سپریم کورټ د 12 سپتمبر په اوریدنه کې ریپورت وړاندې کوي.
د حملې ذمہواري جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې وه او امنیتي ځواکونو د پیښې وروسته د صوبې په مختلفو برخو کې عملیات پیل کړي وو. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي مشر عبدالرزاق چیما مشالې ډو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د حملې پلان جوړونکي وژلې دي.
پلټنې بالکل شوی دي. د برید پلان جوړونکي جهانگیر بادینی له خپلو سلورو ملګرو سره تیر کال په هورمزای سیمه کې د کاروای پر مهال ووجل شو. د دوی بل ملګری سید تقوا چې د حمله پر وخت په هسپتال کې وو او ځانمرګي بریدګر ته د ورتلو اطلاع ورکړې وه، هغه نیول شوی دی. ځینې نور پیژندل شوی دي او له وخت تیرېدو سره به هغه هم ونیول شي.
خو د بلوچستان بار کونسل فعال غړی منیر کاکړ بیا وایي چې که څه هم پولیسو د عاملونو د وژلو او د یو د نیولو ادعا کړې، خو دوی دا غوښتنه کوي چې د حملې اصل سرچینه دي په ډاګه کړل شي.
هغه کاروای کولې چې شاله خوا چې سپوټر دي، نو تر هغه پورې چې دی هغه شش کار نه کې ځما کوم راځي چې دا به دارنګ تر هغه پورې هغه سورس نه ښکار تاوي. نو د دې واقعې ده چې کوم هغه مین سورس دی یا د مین ځای چې دی هغه په دایو کال کې نه ښکار کېدنګ، نو دا شک فضا پیدا کوي چې دا خلک به دارنګ واقعیات کې شامل نه وو. که دوی شامل کړي دي، نو موږ اوس په دې شي باندې یقین نه راځي چې واقعي دا خلک وکړي.
عبدالرزاق چې ما وایي دوی د پیښې په تړاو خپلو هڅو ته دوام ورکړي او د تورونو کسانو په لټه کې دي. خو بلخوا سپریم کورټ هم د پیښې په اړه اورېدنه کوي او راتلونکي اورېدنه به د سپتمبر په میاشت کې وي.
عبدالحق کړه تا پر دې رپورټ وړاندې کړ چې د کوټې د 8 اگست د پیښې د پلټنو په اړه کارپوهان څه نظر لري. مشال ډو ته وګستې نور موضوعات هم ورزو خو دلته ورشنه مخه.
د مشال ډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش، شارټ ویوز 12013، 15315 او 15555.
مشال لړیو ته غوږیستې اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف په خوانیو د قومي اسمبلی موجوده غړې عائشه ګلالۍ د ګوند پر مشر عمران خان له تورونو لګولو وروسته په قومي اسمبلی کې وینا کړې. په خپلو خبرو کې ګلالۍ ویل چې د تحریک انصاف پلویانو لخوا ورته په ټولنیزو رسنیو سپکه ژبه کارول کیږي او د مرګ دړکې ورکړل کیږي. نوموړي ویل چې هغې د خپل حق، عزت او د نورو ښځو د عزت لپاره اواز پورته کړ، په خپل خبره به ولاړوي. عائشه ګلالۍ په خپل وینا کې نور څه ویلي دي په اړه د رفتنجوم دا راپور.
تیر ماقام د قومی اسمبلی د غونډې په موقع د پاکستان تحریک انصاف پخوانی غړي او د قومی اسمبلی استازي ارش ګلالی ویلي چې د رښتیا ویلو له وجې ورته د مرګ او په تیزاب د سوځولو د اړیکې ورکړې کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او ارش ګلالی ترمنځ اختلافات مخې ته راتلو پس ارش ګلالی په لومړي ځل اسمبلی کې خپل مسله شریک کړه. په دې موقع ارش ګلالی وویل چې د عمران خان په اړه رښتیا ویلو پس د ګوند پلویانو او پارلماني غړو لخوا ورته په ټولنیزو رسنو او په مخامخ د مرګ د اړیکې ورکول کیږي. ارش ګلالی ویل چې هغه نه خود چا د دړکون ویری کې او نه به خپل کردار سره سمجھوتا کوي.
میں نے حق بات کی, میں نے ایک خواتین کی عزت کے لیے بات کی,
ما د حق خبره کړې او د خوځ د عزت لپاره مې आवाज اوچت کړ. نو زکه زما څخه انتقام اخسي کی د تحریک انصاف په اړه صدا وایم چې په ګون کې نو ډېر خیادیږي خو چې ګون بریک دی نو بیا درمیان د پلویانو او غړو لخوا په سوشل میډیا اخلاقی حمله کیږي. د مرګ او د تیزاب اچولو دړکې ورکړې کیږي. زنن د پی ټی آی ټول پارلماني غړي او پلویان خبردار کوم چې د تحریک انصاف کم کلچر دی یا ساتي هغه کې به تاسو هم داسې یو رس کیږي او په تاسو به هم داسې حمله کیږي.
جو کلچر ہے ان کے لیڈران کا, یہ آپ کو بھی نہیں بخشیں گے, آپ کے اوپر بھی ایک دن گیا تحت ہوگا.
عائشہ گلالے زیادہ کرا چپ سیاسی شخڑ کے دہاغے انتقام داغے دا کورنے او خور چکم دا سکواش نڑی والا لبغاڑے دا دہاغے نا قستل کی گی خواغہ با پخپل خبرہ ولاڑوی کامی سملے کی دا عائشہ گلالے خطاب کولو پر وقت دا تحریک انصاف غڑو لخوا نئے آواز ناری ہوا حل شوی بلکہ دا یاد گن ویان دے شیری مزاری دا عائشہ گلالے پر آتا گھوم اعتراض اکڑو. دا عائشہ گلالے دا معاملے دا سوال راپورتا کی گی چی آیا پارلیمان دا دواڑو پارلیمانی غڑو معاملہ ہوارولو کس کردار لوبولے شی دا دی پاڑا دا قانونی چارو کارپوش بودین خټکوای چې سپریم کورٹ او پارلیمان دوړ ته پکار دی چې بدی اړه کاروایی زر تر زر یقیني کړی
پکار دا چې سپریم کورٹ خپل رول ادا کی او قومی اسمبلی چې دا هغه خپل رول ادا کی. زنانو د هراسمنت قانون الریډی موجود دی او بیا دا چې اوس به هغه ته مختلف دمکې ملایويږي لګیا دي سو کو ته چې موږ به کور اوس وځو او سو کو ته د ژوند او د سیا یعنی دا هغه د باډي پرسن د پراپرټي نو دا دمکې چې کوم دي دا به ذاتي خود بیا نور جرمونه کانسټیټیوټ کوي نو په دې کې کاروایی پکار دا قومي اسمبلی نور اساس پر نه سره
واضح دی چې 13 عائشہ ګلالی د تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان د غیر اخلاقی میسجونو کولو تور لګولې وو. د سرستو چې د نوموړي او د ګوند اړیکې خراب شوې او ګوند یې پریښودو خو بل خو د پاکستان تحریک انصاف مشرانو د عائشہ ګلالی دا تورونه رد کړی دي او دا یو سازش بوللې ده. د عائشہ ګلالی لخوا په عمران خان لګول شوي تورونو په اړه پلټنو لپاره د وزیر اعظم په تجویز پارلماني تحقیقاتي کمیټه هم جوړه شوې ده. په دې کمیټه کې به شپږ حکومتي او د اتحادي ګوندونو او څلور د مخالفو ګوندونو غړي شامل وي. کمیټه به په یو میاشت کې تحقیقات کوي او رپورټ به وړاندې کوي. خو نن د نهې په ورځ پاکستان تحریک انصاف په دغه کمیټه اعتراض کړی او په عدالت کې چیلنج کړی ده. رفت انجم, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال لډو ته غوګست اوردونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ټلیفوني خبري کړي. د پاکستان وزیر اعظم ترهګری د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ غواخ وبل او پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ وکړ. په همدې حال کې د پاکستان د بنو چارو وزارت ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او ثبات غوښتونکي دي. پړې نور د رضوان مراد په دې راپور کې
د پاکستان نوې صدر اعظم ویل افغانستان سره به په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. شاهد خاقان عباسی دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې عباسی له ولسمشر غنی سره په خبرو کې تروریزم یو ګډ ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې کابل او اسلام آباد باید په ګډه د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر پریکړه وکړه چې په سیمه کې د انرژي په برخه کې د پروتو ستونزو او د اقتصادي پرمختګونو پر وړاندې د خندونو د لری کولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي. ولسمشر اشرف غنی په دې تلیفوني تماس کې شاهد خاقان عباسی ته د پاکستان د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو مبارکي وویل او په پاکستان کې په سولېز ډول د واک انتقال د دې هیواد د دیموکراسۍ لپاره ګټور وبله. بلور ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هیواد په افغانستان کې د اقتصادي ثبات غوښتونکی دی او د همدې لپاره به د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو کې خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان د سولې او ثبات له هڅو سره د خپل همکاري خبره کړې ده چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د افغانستان پړه د پاکستان اوسنۍ تګلارې باید بدل شي. د جنرال ایچ آر مک ماسټر په وینا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ډاګه کړې ده چې د هغو خلکو تګلارې باید بدل شي چې د طالبانو او حقاني شبکې په شان ډلو ته خوندي پناه ځایونه برابروي او ملاتړ ترې کوي. مک ماسټر ویلي پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کړې ده، خو په واقعیت کې اسلام آباد په دې برخه کې انتخابي عمل کړی دی.
د رضوان مراد نمو راپور اوریدو. هم د پاکستان او افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان بارونو چارو دفتر د افغانستان د کونر ولایت د والی هغه تورنا رد کړي چې وایي د خبر ایجنسۍ د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان په وسغواړي وسلوال د افغانستان خاورې ته واړوي. پاکستان بیا وایي چې د دغو عملیاتو هدف یې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو او د هغو د تګ راتګ مخه نیول دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریاله رابعه کرم خان نه کوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د ګورنر صوبې د ګورنر لخوا د اپریشن خیبر فور تر لاندې وسلوال افغانستان ته د ورلېګلو تور رد کړی دی. د خارجه دفتر خبر پاڼې تر مخه چې داسې بیانونه په دې ورسو کې د دواړو ملکونو ترمنځ په اعلی سطح شوي د اتفاقي رایې د رو منافی دي. په خبر پاڼې کې ویلي شوي دي چې د دواړو ملکونو د سیاسي مشرولۍ ترمنځ اتفاق شوی وو چې د ترهګرۍ د ختمې لپاره به دواړه اړخونه هڅې جاري ساتي. د خارجه دفتر خبر پاڼه وایي چې اپریشن خیبر فور د ترهګرۍ پر ضد روان عملیاتو، اپریشن رد الفساد برخه ده او زمون امنیتی ځواکونو د وسلوالو پر ضد جنگ کې کامیابی ترلاسه کړې ده. د افغانستان د مطبوعاتو تر مخه چې د کونړ گورنر ویلي دي چې وسلوال د ډیورنډ کرښې دې اړخ ته لیږل کیږي او پاکستان پوځ د دې د لارې دا ښودل غواړي چې د هغې سیمې له وسلوالو پاکې کړې شوي دي. د پاکستان له اړخه هم دا تور لګول کیږي چې د افغان حکومت لخوا د باور ورکولو باوجود په اپریشن خیبر فور کې ورسره مرسته نه کیږي. خو بلخوا افغانستان وایي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې اپریشن شروع کولو په وخت ورسره رابطه نه وه شوې. دواړه ملکونه وخت په وخت وسلوالو پر ضد کاروایي کې د مرستې نه کولو په اړه تورونه لګوي.
دا و رابع اکرم خان چې تاسو یې ریپورت باندې کو. په راپور کې تاسو وردل چې د پاکستان بانو جارو دفتر د افغانستان د کونړ ولایت د والی لخوا د لګول شو تورونو څه ځواب ویلی وو. نور موضوعات هم برزو خود لکه وشنده مخرو.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته غوږ استوردونکو. زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د میرلی زده کوونکی وای چې د دوی کالج بند دی او په نور کالجونو کې ورته داخلي نه ملاویږي. دوی له حکومت غوښتي چې خپل هغه ژمنې پوره کړي لکه څنګه چې دوی ته ویلي وو چې د دوی کالج بند وي د بدمنۍ له وجې، نو په نورو کالجونو کې به دوی ته داخلي ورکړل کیږي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان زده کوونکي ګیلمن دي چې یو لسم ټولګي کې ورته د بنو په کالجونو کې داخله نه ملاویږي او دوی لپاره چې دولت وړاندې کم اعلان کړی وو چې 10% کوټه به د صوبې په هر کالج کې د شمالي وزیرستان به کورښو لپاره مخصوص وي، په هغه هیڅ عمل نه وشو. دوی وایي د بنو په ډیګری 1 او 2 کالج کې په 1001 نمبر هم وزیرستانیانو ته داخله ور نه کړل شو. زده کوونکي رحمت الله وای کې ډډ کالج رازمک کې هم وزیرستانیانو ته 15 سیټونه په مشکله ملاویږي.
ټوله فټاته 10% ورکړي، په داسې کرک ور سره شامل دی او لکی مروت ور سره شامل دی. د وزیرستان یو سیټ نه په شروع غوي چې کله میج میرل تا بیر شمیر مشتا بیر شي هله ټیچرون ستانه رازما کالج شهر اوټ خالته دی پټنه یال اوټ خالته 15 کاسونی د ټول وزیرستان بشي.
زبیح الله وای 925 نمبر یې په لسم ټولګي کې اخستی خو ورته د بنو په یو کالج کې داخله نه ملاویږي.
وزیرستان شمه خل نشته، کالجینه نشته، اسم کالجینه باندې هر مش سره تاسو می جې اسم محروم بده کې زمينه تعلیم بده کې د غاس منی بل رج کې می سره سره کوشش کړای د میش د دغزي تر ور سوالي میش ته داخله نه ملاویږي. زړه په زړه دوه بس چې داخله نه ملاویږي به تاسو مستقبلو د سترنګ جوړ شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څنګه مشرانو سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې میران شاه پوسټ ګریجویټ کالج د نوي سیشن لپاره هلتا خلاصولو باندې خبرې روانې دي او هڅه کړي چې د نوي سیشن کلاسونه په میران شاه کې شروع کړي. دوی وایي د صوبې په نورو کالجونو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو اډمیشن او ویډیا زده کړو چې کم اعلانات شوي ول د بده مرغه پرې پوره عمل نه وشو چې دوی په بیا بیا د لړکې غوښتنې هم کړي. د یادونه ده چې زربیاز به عملیاتو پس میرانشاه پوسټ گریجویټ کالج او گرلز ډیگری کالج بند شوي ول چې لا هم د زده کړو لپاره نه دی خلاص شوي او د شمالي وزیرستان 90% نه زیات خلک خپلو سیمو ته واپس تللي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږ ستوریدونکو 15:30 بجې شوی او نساء اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاغوی د خبرونو لنډیز وو.
د تیر کال په اتم اگست د کوټې سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې د بشل شوو کسانو لومړی تلین نن په ویر او درناوي سره لمانځل کیږي. په بلوچستان کې بیا د وکیلانو کاربندیز تر څنګ د کوټې په ګډون په پښتون میشتو سیمو کې کاروباري مرکزونه او ځینې تعلیمي ادارې د احتجاج په توګه بندې وي. پاکستاني چارواکي وایي تېره شپه د پنجاب په مرکز لاهور ښار کې په وی بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت کسان زخمیان شوي دي. د پنجاب حکومت بیان ملک محمد ویلي چې بم د میوو په یوې لارې کې ځای پر ځای شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو پر مهال تراګری د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ بللی او تراګری ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د سرپل ولایتي شورا او سیمه ایز چارواکي وایي وسلوال طالبان د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ کې خلک تګ راتګ ته نه پرېږدي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زاده نن مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په مرزا اولنګ سیمه کې 150 کورنۍ یرغمل کړي دي. په هند کې چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو لږ تر لږه هغه 15 مشکوک وسلوال وژلي چې په پوله د اوریدو کشمیر ته د داخلېدو هڅې کوله. د کشمیر په سرینګر ښار کې د هند دفاع چارواکو ویلي چې دا 15 واړه وسلوال یې د عملیاتو پر مهال وژلي دي. د امریکا د نیویارک ښار ته 2 کال د 11 سپتمبر په بریدونو کې د وژل شوي یو تن د پاتیشونو ازموینې پسته پیژنګلوي شوې ده. د نیویارک ښار طبي معاینه کوونکو پرون ویلي چې دغه تن نوم یې د کورنۍ په غوښتنه پټ ساتلی دی. او د اوکراین چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 99 کسان چې د سختې ګرمۍ له وجې په سیندونو او د تور سمندرګي په اوبو کې لامبل ډوب شوي دي.
دا باندې سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمه کې د نورو راپورونو تر څنګ اورئ چې د چین لخوا په شمالي کوریا د بندیزونو په اړه څرګندونې او همداراز د افغان ولسمشر د اداري فساد پر ضد خبرې او نور هم ځایي او نړیوال راپورونه لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته غوږ شي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د امریکای قومي سلامتۍ مشیر جنرال ایچ آر مکماسټر ویلي دي چې امریکای صدر ډونالډ ټرمپ غواړي چې پاکستان نو وسلوالو د مرستو کولو پالیسي بدله کړي. اداري وایي چې د امریکای لخوا د دې وړاندې هم ډېر ځل دا خبره شوې ده. اداري زیاتوي چې پاکستان د وسلوالو پر ضد هر وخت سخت ګامونه پورته کړي دي. لومړی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد کاروایان وشوي او اوس په خیبر ایجنسۍ کې کامیاب عملیات روان دي. اداریا وایي چې امریکا تور لګوي چې پاکستان د مخصوص ډلو پر ضد کاروایان کړي دي او تر دې د محکانی نیټورک او نور وسلوالو ډلو پر ضد کاروایان نه کوي. خو د پاکستان لخوا دا تورونه په بار بار رد کړل شوي او ویل شوي چې بغیر لسه توپیر د وسلوالو پر ضد کاروایان کوي او د سخت دریځ پر ضد جنگ کې د ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي دي. اداریا خره کې وایي چې امریکا ته خپل رویه بدلول پکار دي. امریکا په پاکستان د تورونو لګولو پر ځای د افغانستان کې په صورتحال توجه ورکړي نو سخت دریځ کې به خپل کمی راشي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان خارجه چارو وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي چې پاکستان همیشه د خپل ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې ساتل غواړي په خصوصي توګه افغانستان او هند سره. خود دوانو لخوا د امن پرځای کولو په ګامونو کې مرستې نه کیږي. اداریا وایي چې خواجه آصف ویلي چې هند او افغانستان لپاره اهم وخت دی چې د ښه ګاونډي هیوادونو په حیث د امن کوششونو مثبت جواب ورکړي او تورونه لګول بند کړي. هند سره په کنټرول کرخه مسلسل د جنگ بندۍ خلاف ورزي کیږي. اداري زیاتوي چې د خارجه وزیر لخوا دواړو هیوادونو ته د ښه تعلقاتو پیشکش نه فائده اوچتول پکار دي ځکه چې پاکستان نه زیات هند او افغانستان ته د امن حلو ځلو ضرورت دی ځکه چې یو خوا د هند چین سره تاوتریخوالی روان دی نو بلخوا امریکا په افغانستان کې نور فوج لیږل او هلته په قیمتي معدنیاتو لاس اچولو تیاری کوي. اداري لیکي چې پاکستان دواړو هیوادونو سره ښه اړیکې ساتلو پالیسي لري خو له بده مرغه پاکستان ته د دې مثبت جواب نه ملاویږي. اداري اخره کې وایي چې دواړو ملکونو ته د پاکستان وزیر خارجه په دې پیشکش یو ځل بیا غور کول پکار دي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی فرایډی ټایمز مجلې لیکلی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لهغه خبري پشا شوه چې غوښتل یې خپل ورور او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف قومي اسمبلی ته منتخب او وروسته یې د هیواد وزیر اعظم کړي. بلخوا امریکایي نیوک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو د یوې تازه حمله په یادولو سره ویلي په هغه هیواد کې د طالبانو او داعش ډلې یو ځای کېده به د افغان حکومت ستونزې الله هم دې کړی. د دوه لیکنې مهمې برخې لاهور بچاورو.
د فرایډی ټایمز مجلې لیکنه وایي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر او دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې 13 اونۍ د سپریم کورټ د پریکړې په ترڅ کې د وزیر اعظم چوکۍ پریښودو ته اړکل شو. لاغه پریکړې په شاشه وچ ګواکې ورور یې د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم شي. د لیکنې تر مخه نواز شریف خای دا درکړی وی چې د پاکستان وزیر اعظم چوکۍ شهباز شریف ته د ورکولو پلان به د راتلونکو کال په عام انتخاباتو کې په پنجاب صوبه کې د ګوند کمزوري کې. د پاکستان سپریم کورټ په دی ویلو سره نواز شریف د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د یو ناموزون کس په توګه اعلان کړ چې ګواکې هغه د 2013 کال انتخاباتو ته د کاندیداتورۍ پر مهال حکومت ته د خپلو شتمنیو پوره تفصیل نو ورکړي. لیکن کاږي شهباز شریف د پنجاب صوبې له کاروباري او سیاسي طبقو سره ښې اړیکې لري او د هغه صوبې خلکې د پرمختیايي پروژو د یو ښه اداره کوونکي په توګه پیژني. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزی حکومت د وزیر په حواله زیاته شوې په داسې وخت کې چې عام انتخابات را نږدې شوي د شهباز شریف اسلام آباد ته ورستل به په پنجاب صوبه کې چې د مسلم لیگ نون مرکز دی د ګوند حیثیت ته ضربه ورسوي. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د لسګونو ولسی وګړو او ملیشو د وژنو پر پیښې ولیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوی دغه حمله طالب وسلوالو د داعش ډلې د یو ځایي کمانډان په مرسته ترسره کړې. لیکنه کاږي کې د یادو دواړو ډلو د یو ځای کېده دا خبره رښتیا او خیږي نو افغان حکومت به له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ او په هیواد کې د امنیت ټینګولو چارې به ورته لا هم ګران شي. لیکن زیاتوی امنیتی او استخباراتی چارواکی په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه کسان چې په افغانستان کې د داعش په نامه جنگيږي آیا په رښتیا هم په شام او عراق کې د یادې ډلې له مشرتابه سره رابطه لري او کنه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته خوخه ستاسو اوریدونکو چین وايي پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نو بندیزونو ډیر تاوان دی ورکوي خو د سیمه ایز سولې په خاطر د تاوان ته غاړک دی. د چین د بانو چارو وزیر د فلیپین په مرکز مانیلا کې په امنیتي غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړي چې مهم ټکي یې له اجمل اندورو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل شمالي کوریا سره د هیواد د نږدې سوداګریزو اړیکو له کبله پر پینګ یانګ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د وروستیو بندیزونو ډیر زیان دوی تاوړي. وانګی چې د فلیپین په مرکز مانیلا کې په یو امنیتي غونډه کې خبرې کولې وویل چین پر دې سربیره پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خولې ویل شوې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو زیان ځکه دوی ته ډیر دی چې هیواد یې له شمالي کوریا سره روایتي اقتصادي اړیکې لري. خو وانګی زیاته کړه د وسلو د رخ پراوی د نړیوال سیستم د ساتلو او سیمه ایز ثبات لپاره چین د امنیت د شورا د پریکړې لیک ټول مواد په بشپړه توګه عملي کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سره هغه څرګندونه ته اشاره وکړه چې که شمالي کوریا د توغندیو آزموینې ودرې نو امریکا ورسره خبرو اترو ته چمتو ده. وانګ یو ویل دا هیله لري چې شمالي کوریا به هم ورته نیت څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اگست پر 15 نیټه په قاطع اکثریت پر شمالي کوریا د دې هیواد د توغندیو د ورستوي آزموینو له کبله نوي بندیزونه ولګول چې هدف یې پر پینګ یانګ فشار راوړل دي څو خپل اتمي پروګرام څخه لاس واخلي. نوی بندیزونه کولای شي د شمالي کوریا د صادراتو عواید په کال کې په 30% راکم کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هلې دا پر شمالي کوریا د بندیزونو یو لوی ټول غبللی. سره لدې چې د مانیلا په امنیتي غونډه کې د شمالي کوریا استازي د خپل هیواد د لری وټن وشتونکو توغندیو د اسموینو د بندولو په اړه څه ونه ویل خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو تیر ورځ ویل چې هیواد به د هیڅ ډول شرایط لاندې خپل اتمي او د لری وټن وشتونکو توغندیو پروګرامونه بند نه کړي. نو مولوی ویل هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو پرته د بل هیڅ هیواد پر ضد د اتمي وسلې د کارولو نیت نه لري. خو نو مولوی خبرداري ورکړ چې کچیر کوم بل هیواد پر دوی د پوځي حمله په صورت کې د امریکا ملاتړ وکړي پینګ یانګ خپل نظر بدلولای شي.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
دا نده رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنه
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلورنی مباجو
د افغانستان لوی څارنوال د امنیتي او دفاعي بنسټونو له مشرانو سره د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه جوړ شوی کانفرنس ته ویل چې فساد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د تلفاتو سبب شوی او که ورسره جدي مبارزه ونه شي په هیواد کې امنیت او ثبات نشي راتلی. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې د فساد په ضد مبارزه یوازې عدلي او قضایي بڼه نه لري، بلکې د فساد عوامل څېړل کیږي او هڅه به دا وي چې د فساد مخه ونیول شي. نور تفصیل له کابل زموږ خبرجال کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د فساد پر ضد هماغه سي جدي مبارزه پکار ده چې د تروریزم پر وړاندې اړتیا ده. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ګډ کانفرنس ته وویل چې اصلاحات او د فساد پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت هغه انتخابونه دي چې له تحقیق پرته یې په هیواد کې امنیت ممکن نه دی.
فساد د منل وړ نه، البته د دې لپاره چې په لا لنډ وخت کې منهایی کامیابی په نصیب شي او خلک د امنیت په فضا کې ژوند وکړي، دا لازمه ده چې له فساد او قانون شکنی سره مبارزه لا هم جدي، لا قوي او لا چټکه شي. د فساد د زغملو مستقیمه نتیجه دا وه چې په دفاعي امنیتي قوتونو کې نظم او قانونیت ته صدمه رسېدلې او دښمن ګټه کوله.
ښاغلی غنی دا خبرې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ او امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ د ګډو تفاهم لیکونو د لاسلیک غونډې ته وکړې. هغه وویل چې دا په دې برخه کې یو بېساره اقدام دی چې ورسره به د افغان ځواکونو هر سرتېری د پاملرنې او بدلون احساس وکړي. ښاغلی غنی وویل د دې تر څنګ د څېړنو او د جزا میکانیزمونو د رامنځته کېدو اړتیا ده تر څو د هغه چا پر وړاندې چې د فساد ضد په لومړي صف کې وي د فساد د ککړېدو بې بنسټه تورونه پورې نه شي. د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه داسې وخت نوی رنګ اخلي چې له دې وړاندې دا بنسټونه د سیګار او خپله د ځینو افغان مشرانو لخوا په فساد تورن شوي دي. په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد سره د څرنګه مبارزې دا کانفرنس د شاوخوا 350 مسؤلینو او کارپوهانو په ګډون په آر کې جوړ شوی او د درې ورځو پورې به یې په لارو چارو وغږیږي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدي دې غونډې ته وویل داسې برېښي چې د اصلاحاتو، تدارکاتو او لوجستیک په برخه کې فساد شته، خو د ګډې مبارزې د نوې ستراتیژۍ له مخې به تر ډیره د فساد ریښې ختمې شي.
یک دیتابیس یا مرکز معلومات مشترک
دی وی د امنیتي او دفاعي بنسټونو او د افغانستان د لوی څارنوالۍ ترمنځ د معلوماتو یو ګډ مرکز جوړیږي چې لاغې ورسته به هیڅ یو قضیه پټه پاتې نشي، بلکې هر څوک به پوهیږي چې قضیه تر کومه ځایه ورسیده او څه وشول. لوی څارنوال وایي چې د لومړي ځل لپاره هغه قضیه د قانوني مسیر په لورې تللې چې له تیرو 12 کلونو راهیسې برخلیک نه و معلوم. له دې سره د امنیتي او دفاعي بنسټونو مشرانو ژمنه وکړه چې د فساد زد بورډونه او کمیټې به جوړوي او د تفاهم لیکونو له مخې به د لوی څارنوالۍ سره د فساد د له منځه وړلو په برخه کې همکاري کوي.
د مشال ریډیو دا
خبری اجانس ایف پی د واشنگتن یونیورسٹی د څیړونکو یو راپور خپور کړی چې وایي د افغانستان، پاکستان، ایران، سعودي عرب او شام په ګډون دویش هیوادونه چې پکې 600 میلیونه خلک ژوند کوي پکې 140,000 کسان جنگونو وجلی دي. د شمیرو له مخې د نور نړۍ پرتله د مشرقي میډیټرینیم په سیمه کې ځانوجنې او پلمنځي جګړې اهم زیاتې شوې دي. د رپورټ مهمه برخه ترته زه اسرار الله مومن وړاندې کوم. خبری اجانس ایف پی لیکي څیړونکو د ګل پورز ویلي دي چې منځني ختیځ او لدې سره په نږدې سیمو کې خودکشیان او قتلونه مخ په زیاتېدو دي. د هغه سیمه ده چې لوړاندې پکې یو شمېر کسان چې زیاتره پکې سړي دي جنگونو وجلی دي
او یو پوره نسل تباہی سره مخ شوی. اجانس لیکي په 2015 کال کې د مشرقي ميډيټرينيوم دریا یا منځني سمندرګي په سیمه کې سباندي 2,00,000 کسان د خودکشانو او قاتلانه او جنسي حملو او جنگ له وجې مړ شوي دي. دا خبره د واشنگټن یونیورسيټي ویان کړي. د یونیورسيټي د صحت پړه یو نړیوال جرنال کې 15 راپورونه په دې اړه چاپ کړي دي. څېړونکي چې دغه راپورونه یې تیار کړي وایي چې د افغانستان، پاکستان، ایران، سعودي عرب او شام په ګډون 2 هیوادونه چې پکې 650 میلیونه خلک ژوند کوي، پکې 1,44,000 کسان جنگونو وجلی دي. د شمیرو له مخې د نور نړۍ پرتله د مشرقي میډیټرینیم په سیمه کې ځانوجنې او خپلمنځي جګړې زیاتې شوې دي. په 2015 کال کې شاوخوا 1,500 کسانو خودکشیانې کړې دي. هم په دې کال کې 15,000 کسان د شخصي جګړو له وجې مړه شوي دي. دا شمیرې په تیرو 15 کلونو کې د دا قسمه تشدد په پیښو کې پرله پسې 100 او 125% اضافه ښایي. خو په نوره نړۍ کې هم په دغه موده کې ځانوجونکي پیښې 19% او خپلمنځي جګړې 12% زیاتې شوې دي. څېړونکي وایي چې د مشرقي منځني سمندرګي د سیمې په خلکو کې نفسیاتي بیماری هم په ډېرې تیزۍ سره زیاتې شوې دي. د واشنگټن یونیورسيټي د څېړونکو ډله چې یاد تحقیق یې کړی، د دې د منځني ختیځ د چارو مشر وایي په دغه سیمه کې جنګونو او نفسیاتي بیماریو ماشومانو او ځوانانو ته ډېر تاوان رسولی او د سیمې راتلونکی یې له تیارو سره مخ کړی. پر دې سربېره د نفسیاتي ناروغیو علاج کوونکي اهم ډېر کم دي. او همداراز د لیبیا، سودان او یمن په څیر هیوادونو کې د 1,00,000 کسانو لپاره د نفسیاتي ډاکټرانو شمیر یوازې 0.5 دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال لډیو ته وګورئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. اردوونکو ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس د هند په راجستان سیمه کې یو محل ته کتنه کړې ده چې لسیزو تیر دو باوجود هم اوس وجود لري. ایجنس لیکي د امید بون محل چې کوم څنګه خاندان ته په برخه رسیدلې اوس یې یو حصہ په هوټل بدل کړې ده او دا د محل د چارو چلولو لپاره د آمدن یو ذریعہ ګرځېدلې ده. د مقالې مهمې برخې له ملي امیرزاده ورو.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په 1947 کې د هند راجستان په جودپور سیمه کې د امید بھون محل پرانستو شو. دا هغه محل دی چې د برتانوي واکمنۍ پس د نورو شاهي ریاستونو پرتلا اوس هم باقی دی. د دې محل یو برخه اوس یو هوټل دی. دا هوټل مشر مهر نواز اواری وای د محل په یو برخه کې هوټل جوړ دی چې په خوا کې مہاراجا اوسیږي. دی وای غواړي چې د خپل ملمنو هرکلی د پاچایانو او ملکو پشان وکړي. اجانسلی کې په دې محل کې 350 کمرې دي چې پکې د یو شمیر فلمونو عکس بندي هم شوې ده. د راجستان په دغه خار کې د محل د مہاراجا امید سنگ په نوم جوړ دی. هغه د مرور راټور خاندان اخیری پاچاو. د خپلواکۍ پس د هند زیاترو شاهي ریاستونو په جمهوری هیواد کې د شاملېدو په حق کې فیصله وکړه او په سر کې نوم، حیثیت، خودمختاری او ملکیت هم هغه شانو. خو وروسته بیا دوی هغه هر څه وبیلل. د هند د 1901 آئین کې د بدلون له مخې د هند ټولو وګړو ته یو شان حقونه حاصل شو او ټول شاهي مراعات له دغو شاهي خاندانونو واخیستل شول. هم په دې وجه بیا ډېرې شاهي کورنۍ له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوې. خو د جودپور سنگ خاندان نه یوازې خپل ملکیت په ځای ساتلی، بلکې ورلې وده هم ورکړې ده. د اخیری واکمن مہاراجا نوسی گج سنگ 4 کلن و چې په 1952 کې یې پلار په یو حادثه کې مړ شو. گج سنگ چې د ټول شاهي خاندان یوازینی مالک شو، د مہران گڑھ محل یې هم په برخه شو. کله چې شاهي کورنو باندې حکومت پیسې بند کړې، نو دغه کورنۍ په 1908 کې د خپل محل یو برخه کې هوټل پرانستو او قلعه یې په عجائب گھر بدل کړه. اجانسلی کې دغه محل اوس ته سیلانیانو لپاره خلاص دی او د ټولې نړۍ نه ورته خلک کتو ته ورځي. ان تر دې چې د ځینو مشهورو بهرنو اداکارانو ودونه په دغه محل کې شوې دي. د محل په هوټل کې یوه شپه باندې د $500 نه تر $2,000 خرچه راځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال لريو خبرونه اوریدونکو د کوربی د ګواکی سیمې کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې له سیلابي اوبو څخه د دوی د زمکو د حفاظت په کار کې د دوی مرسته وکړي. د دوی په خبره په سیمه کې د حفاظتي بندونو د نشټوالي له وجې د دوی د کرکیلې زمکي خرابې شوې دي. چارواکي بیا وایي له دوی سره دومره وسایل نشته چې په سیمه کې د بهیدونکو خوړ دواړو خواو ته بندونه وتړي. نور تفصیل له سیمې زموږ خبریالو طارق ورغزی راکوي.
ځای اوسیدونکي او کروندګر حبیب خان وایي که حکومت ورته د خوړ پر دواړو غاړو د اوبو لپاره بندونه وتړي نو له نور زیان بچ پاتې کېدای شي.
باران وشي د برانه په وجه سره مکمل ډېره زیاته خوړ وځي. خواړه سره وځي بیا پور را پورې لکه موږ خوړ نه پور را پورې ځمکه ده پور را پورې د ځمکه چې سور ده مکمله غورځي او د حکومت طرف نه د بوړو هیڅ بندوبست نشته.
له سادې خارا قریبا 45 کیلومتره لرې د لمر خاته په طرف د منځني کورمې په ګواکي سیمه کې زیاتره خلک کروندا کوي. یو بل کروندګر ادم ساز وایي د ګواکي خوړ چې د لشیزو له یو شمېر سیمو اوبور ته په ډېر غټ مقدار کې راځي مخه نستل د دوی د وس کار نه دی.
غنم او ټیم چې غنم کوو او خبرې جوړو ټیم چې جوړ کوو مو خپل مقصد دا دی چې خوري او غو خبرې امنیت خو مقصد دا دی چې برنو نه وشه تو نه روش ځمکه مو نه وړي مو داسې حمات کوای نه شو چې هغه مقصد مو تو نه کنټرول کو. نو مقصد دا دی چې حکومت مو دا اپیل دي چې مو ځمکه روشي وکسي خبره ته کو دي ته په کور دادی چې بوړي وشي او خبرې مقصد دا دی چې هر سړی خپل کور بور ژوند ورکې روان کړي.
د اریګیشن ډپارټمنټ یو مشر ایس ډی او خورشید خان وایي له دوی سره دومره وسایل نشته چې هلته په ګواکي کې پر خوړې بندونه جوړ کړي. خورشید خان وایي که د فنډ انتظام وشي نو په ګواکي کې به په ترجیحي بنیادونو بندونه جوړول شي چې کروندګر له نور زیانه بچ پاتې شي.
نو هغه ټیم کې مو ورته وویل چې یار نشتا په کورم کې د څه ډېر ضرورت ته ویل چې هلته ډېر فنډ ډېر زیات وي که نه نو خلک اکثر ډیمانډ د فلوټ پروټکشن ده. نو دې ته که هر څوک وایي چې تر یار نشتا پیسې راکوي نه چې مشتا پیسې راکوي دا به هر څه وشي خو پیسې ستا نه زه به څه نه کوم.
د لشرزو تر کور مستر خوړه پورې اکثره سیمې داسې دي چېرته کې پر خوړو بندونه نه دي جوړ شوي. هلته په سیمه کې خوړې او سیلابونه د راتلو له کبله نه یوازې کرنیزې ځمکې خرابې کړې بلکې کورونه وران کړې او ځاني زیانونه هم رسولي دي. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال لړیو ته غوږ استوریدونکو، څلور کاله مخکې د حکومت لخوا د ناقی نومي غر کې 1 کیلومتر سورنګ وسل شروع شوی وو چې هغه مکمل شوی خو له سورنګا تر محمد ګټه پورې 40 کیلومتر سړک باندې لا هم کار روان دی چې لکه بلې د یو شمیر سیمو خلک له دغه سورنګا ګټه نشي پورته کولی. دوی له حکومت ته غوښتي چې دغه روډ باندې د کار زر تر زره مکمل کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شنواز سترګ زیره کوي.
د محمود با جوړ ولز غوښتنه کوي چې د حقیقت غر سورنګ او له دغه ځای تر محمد ګټه پورې لوی لار دی باید د تګ را تګ لپاره زر تر زره تیار شي چې د ولز د تګ را تګ تر څنګ د سیمې خلک هم خپل لنګیدلي روزګارونه یو وار بیا شروع کړي. څلور کاله وړاندې د حکومت لخوا د ناقینو غر کې 1 کیلومتر سورنګ وستل شروع شو چې هغه مکمل شوی. ولې له دغه سورنګ تر محمد ګټه 40 کیلومتر سړک باندې کار روان دی چې د پرړکل انتظامی چارواکو په وینا 2 میاشتې پس به پر کار ختم شي. لال بادشاہ صاحب د بر محمود دو سیدون کې دی وای
دا د باجوړ او د مومند او د ډیر شاراده په دې باندې دومره زیات راش ټول ټریپک دی چې په لکونه ګاډي په دوره کې شریږي په دې باندې څه کم کار شروع دی دا دومره سستره وی ښکار دی چې دی به د کې ز نه وینم چې دا په تلور مې څنګه دا تیار شي. نو دا چې دا چې د صفو تحصیل او د اپر مومند چې دا دومره برباد شوی دی چې دا د اټاریټی یا د سومالیا په شان منظر پېښ کړی دومره برباد شوی دی.
د باجوړ صدیق آباد پټک وسید کې فضل الرحمن وای چې هغه یې کوړان دی وړو کې کار پسې هم په خبر تتل نو اوس کوشش کوي چې ډیر ضروری کار پسې لاړ شي او دا ځکه چې د سپو سرک ختم شوه او نور لاري وګدې دي.
د مومن د ډاکټر اوسه پوری وېسي مال ولا خو د بده مرغه یو دې مدیر راځي دا لار خرابه ده او موږ مجبورن هو چې کوم په خبر د زون او موږ د انبار په لغه باندې زو انبار را نه یو دي خرابه ده بلکې ډیر زیات تنګ ده. ملکان باندې ګډین او ملکان لار چې کوم د 3 ګنټې او 3 ګنټې لار ده.
واجد محمد اټو خېلو بر محمد وسیدون کې دی او هغه وویل چې په دې سړک ډیر مشهور هوټلونه او هغه اوس ختم شوی
د ټول نغټ مشهور هوټل چې کم ده میراوس ټول او پدی باندې دغه رنگي مصری خانی او پدی باندې دغه رنگي د تیرونو دکانونو کورونو روپو کاروبار چې کم ده تیر 2014 تر دوسه پورې چې کم ده دا غي نقصان شوی دی او لا شروع دی
او یاد دی چې دا لار نه یوازې د محمود بلکې باجوړ تی مرګری بر دیر کونړ او تر چترال د تګ را تک لپاره کارې دل ول یو خواته د ترهګری او ورستو د لار دوران ته لوچ شاړه شو خو اوس پرې د بیا ودانی کار روان دی نو د سیمه ولس وای چې ممکن دلن وخت کې هغه له دغه کړهو نه خلاص شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته هغه سیدونکو د افغانستان په خوست کې د قومونو ترمنځ په دشتو غرونو او غونډیو پر سر دا وو او لانجو په یاد ولایت کې د قانون د پلي کېدو او دولتي واکمنۍ د ټینګولو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې خو د حل لپاره یې لازمی هڅې د ځای خلکو په خبره نه دي شوې قومي مشرانو د مدني ټولنو غړي وایي کچېری حکومت وغوړي نو هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه ته د حل لار پیدا نشي نو تفصیل له سیمې زموږ خبریال نجیب الله خیر لکوي
د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولی واحد زای مشال رډیو ته وایي حکومت تل د قومي ستونزو د حل لپاره کمیسیونونه ټاکلي دي خو دا ډول کمیسیونونو د ستونزو د حل پر ځای د خلکو نه سلګونه لکه روپۍ د مشالغې یا برمتې په نوم وړي او هغه ستونزې اوس هم نه دي حل شوي دا چې ولې د قومونو ترمنځ داوی او لانجې نه حلېږي قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي
خو به چې یو قطعي نرخي پریکړه کړه دا غلط شوستې شوې دي بل موزه ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزور ایدای په چیرې قانون حاکمیت په څنګ کې ورسره قوی وای دا موضوع یا اتمن په محکمه حل کړه یا اتمن په جرګه باندې حل کړه
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د زونو قومي لانجو نمونه اخلي
د زمکو په سر د ځنګلونو په سر د غرونو په سر د دشتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دی په خو کم ووز ډیر شوی دی حکومت توجه نه ورته کړی که حکومت توجه وکړي کدی شي دا حل لارې پیدا شي
بلوري ته خوست والی حکم خان حبيبي د زمکو دښتو او غرونو پر سر د اوی لانجه او شخړې دې ستونزې بودی او زیاتوي چې د اویا سلنه وخت په همدې مسلو کې تیریږي
زما شپېته اویا سلنه وخت په قومي جنجالونو باندې حبسوي ولې دا موضوعات ساده هم ندي زه په دې ارتباط یو ځل کې تن بیا هم د مرکزی دولت مشرتابونه په کمال احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوي وکړي دا چون یو سرحدي ولایت او دلته ایوازي استخباراتي کړی وي او دښمن ته ایوازي نه دا لار او پاتې ده چې د
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره د باصلاحیت پلاوی وګماري او په دې برخه کې د پریکنده اقدام وکړي
مشال لډیو ته غوښته اوردونکو د نن ورځې د نه ساته خبرونو وروستۍ شیبې د 3 منټه کم شپږ بجې شیبې لانی سچملا وروستۍ لن خبرونه ورو
د تیر کال په تم اگست کوټې سیول هسپتال کې په یو سنمرګي برید کې د وشل شو کسانو لومړی تلین نن په ویر او درناوي سره ولمنسل شو په بلوچستان کې بیا د وکیلانو کاربندي سترڅنګ د کوټې په ګډون په پښتون میشتو سیمو کې کاروباري مرکزونه او سنې تعلیمي ادارې د احتجاج په توګه بندي وي پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه د پنجاب په مرکز لاور ښار کې په یوې بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت کسان زخمیان شوي دي د پنجاب حکومت ویان ملک محمد ویلي دي چې بم د میوو په یوې لارې کې ځای پر ځای شوی و د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال ترهګري د سیمې امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ بللی او ترهګري ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی دواړو مشرانو دا خبرې پرون په ټلیفون کړي دي د افغانستان د سرپل ولایتي شورا او سیمه ایز چارواکي وایي وسلوال طالبان د سیاد ولسوالۍ په میرساولنګ کې خلک تک راتک ته نه پرېږدي د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد ساده نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په میرساولنګ سیمه کې یو نیم سل کورنۍ یرغمل کړي دي په هند کې چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو لږ تر لږه هغه پنځه مشکوکه وسلوال وژلي دي چې په پوله د اوړېدو کشمیر ته د داخلېدو هڅه یې کوله د کشمیر په سرینګر ښار کې د هند دفاع چارواکو ویلي چې دا پنځه واړه وسلوال یې د عملیاتو پر مهال وژلي دي د امریکا د نیویارک ښار د 2001 کال 11 سپتمبر په بریدونو کې د وژل شوی یو تن د پاتیشونو اسموینه پسته په جنگل وی شوې ده. د نیویارک ښار طبي معاینه کوونکو پرون ویلي دي چې د غتن نوم یې د کورنۍ په غوښتنه پټ ساتلې ده. او د اوکراین چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 99 کسان چې د سختې ګرمۍ له وجې په سیندونو او د تور سمندرګي په اوبو کې لامبل ډوب شوي دي. په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په مرکز کیف کې د تودوخې درجه د 150 سانتي ګریډ تر منځ وه.
او دن کوم دې سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. سبا سحر پوره به 9 بجې به یو ری بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغې پورې تاسې د ډیو ریډیو خبرونه پر همدې څپو اوریدلی شئ. خپل کوربه سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.